افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګه ډراما خو پیل دې سات په خبرونو کې وو. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي طالبانو یو کال مخکې افغان خزې له پوهنتون زده کړو منع کړي. د هیواد د نیمایي وګړو خوبونه یې له منځه وړي او د ټول هیواد اقتصادي ثبات او له هیلو ډک راتلونکي پر لوري د راتلونکي نسل لرلید پیکه کړی دی. هغې بېګانه وخته په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې موږ باید په کلکه د افغانستان له خلکو په تېره له نجونو او ښځو سره ودرېږو، ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي، بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون چهارشنبه د دسمبر 20 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ انتړل شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن اوتنبایوه تېر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80,000 کور یا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. د هغې په وینا لکله چې پاکستان د خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي، نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تېرې نومبر میاشتې په سر کې له هغې هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو نن پنځشنبه د ورځې په لومړیو کې د هغو بلوڅو معترضینو د تبرک کولو لپاره له زوره کار واخیست چې د پلازمینې پر لورې 200 کیلومتره احتجاجي لارون کړی و، تر څو د بلوڅانو د زیاتو نیولو او د پولیسو لخوا له هغوی سره ناوړه چلند ته پام واړوي. د میرمن مهرنګ بلوچ په نوم یوې میرمنې چې د دغې اعتراضي لارون مشري کوله په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا له نورو معترضینو سره یو ځای نیول شوی دی. د راپورونو له مخې یو شمېر معترضین د پولیسو لخوا چې د هغوی د خورولو او نقلیه وسایلو ته یې د پورته کولو هڅې کولې وهل شوي او ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو د پاکستان له حکومت له محکمې پرته د وژل شوو او تري تم شوو بلوڅانو لپاره د عدالت غوښتنه کوله. دوی دا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو زرګونو بلوڅان په زور نیولي او بیا یې وژلي او تري تم کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې د پاکستان حکومت که څه هم د زرګونو بلوڅانو لا درکه کېدل نه مني، خو ویلې دي له یو شمېر تورنو پولیسو یې پلټنې پیل کړې دي. د بلوڅانو دغه لاریون د اسلام آباد پر لور تر روانېدو مخکې د بلوچستان ایالت له مرکز کوچ څخه انتیر شوی و. د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې هېواد کې د اعدام زیاتېدونکو پېښو ته جدي غبرګون وښيي. دغه سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې د غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زندانی میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هم مهاله انکړې ده. سمیرا سبزیان چې د دغه سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني ول لسو کلونو رئیس بندي او د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شو. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د راپور لمخې سمیرا د خپل میړه په قتل محکومه و. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکز په ناروې کې دی وایي د روان 2023 کال له پیله سمیرا سبزیان اتلسمه میرمن ده چې په ایران کې اعدامېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یو بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې هله چروغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورسېو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافی نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې والي له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت محال ته کمې شوې او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام ورستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټي پروګرام ته ځانګړې شوی، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم دی ازادي کارکونکو ته سلام، بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو لپاره چې اوسره زنان دي کچنیان دي لري تخته کوم مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خاطر نه وګي چکن خوراکي نه چکاکي نه دی او داسو کوم سعودیت ستانه د خوراکو د شخص ته نه سرپناسته نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کوي او شروکو ورسې او سلام
دل سوزي مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته ورسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجاسې پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجا د ډیپلوماتیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالان هم ځینې ځای زوروي د اوبو پر سر. نو هیله ده چې دا لانجا دوی د ډیپلوماتیک لارې حل کړي.
السلام علیکم، ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړی، خالی په تشو تورو کالو کې راهړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو. په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفر وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښې دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولې دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 1500 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 25000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې. یله زاړه دونې نو کوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي رقم دي شان ډیر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ داسې د بوران پر خوا روان دی د یخوا سیلابونه دي د یخوا کاخچې ده د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوان شو چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي باره مو ایله کړي یار به پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایله کړي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شي وکړي سفارت خلاص کړي او ویزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې څوک لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی وویل 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
اوریدونکو دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د راایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پریښي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 22 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دون کې مرستې کافی نه دي او په ویناي په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید خې مدیریت او همغږي شي. بل لورته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچ هم کم شوي. ولې له افغانستان سره مرستې کم شوي او دا چې ارتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتون کې عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو. یو خو دا چې په افغانستان کې اوسمهال د نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د لښ په حساب ده او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بې ځایه شي یا مثلا نور مسایل دي هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بې ځایه شوي دي راځي د دوی اسکان برخه کې د دوی صحت برخه کې د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي او اعداد هم د دې خلکو د خپله دننه فکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویل شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څنګه ترسره کیږي دا بسنه نه کوي او مختلفو برخو کې موږ اوس هم جدي ګواښ سره مخ یو او کدا مشکلات او دغه جدي مسائل اوس نه په فهم کې ونی نیول شي دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه نه لیدل کیږي چې باید ترسره شوی.
مننه مدفی صاحب. خو به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله مخصوصا په بشري برخو کې نو هغه لږ مرسته به چې یادېدل او یا 80 میلیون ډالر به وي یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل او په نړیوالو کانفرنسونو کې خو به د بیا د میلیارډونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې را کم شوه؟
د دې لمړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پوخا د افغانستان چې کوم جمهوری نظام پاغې کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړی سره مستقیم رابطې لپاره غو میکانیزم ډیر مشخص او غلاند
متفق صاحب به خسته د نړیوالو خبره داسې کوم چې د مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دای چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس معنی نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري چې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سم اړیکې ولرئ سالم اړیکې ولرئ او تاسو سره ډیپلوماټیک راشه درشه ولرئ نړیوالو مرستې کوونکو سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سم توګه باندې ورسوي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي
مننه متفق صاحب ورسته پښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړه خو هغه اصلي د مرستو برخې کوم دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکړي
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي دا به ډیر زیات مناسب وي چون اوس موږ ویلو چې دغه کم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم بدون همغږی نه د نړیوال ټولنې سره او همدا شان دلته چې دوی اغستمو کې ځای پر ځای کیږي د دې هم چې د یو میکانیزم په اساس معنی دا نه کیږي د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کوم اندازه معنی ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي د دې لپاره هغه همغږی نشته ده نو په دې اساس معنی ماته سمخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس معنی ټاکل کیږي نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او د بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي
د چارو کتونکو عبدالقادر مطفي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې او سم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي رادیو ته بریښي دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقے سره ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مومریزام ډیر دي د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشته رسو یا لشکرګات رسو نو ډیر مشکلات کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامتر وزارت په لور سره چې موږ ته کلینیک راکړ وسی آیا تا نه غل ډیر ورن موږ راځي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ د کلینیک سره پد ته کلیپ کې نو کته زموږ پیغام ورسوي
السلام علیکم زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي دلته په هلمند کې وروره دا بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیره غنو غونه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پال دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلق ځندوی په او تو دلته خلق د لیر ولسوالوي څخه راځي عدالت شپې په دایخ کې ورته تیری نو زما هیله دار چې هو کسانو ته نوبت ورګي چې د لیر منتکو څخه ورته راځي او تذکرې جر کار ور خلاص کی یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکي په دې میاشي د تذکره بیا ناراضي او یو دلته په او تو وخت نس چې ته بایومټریک ورته کوي نو زما هیله دغه چې دغه پیغام خپور کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دلمند ولایت د دیش دول سوالی سره خبر کوم د شول سوالی ته په ام بي سم خبر اوریدل د انټرنیټ ډیر کمزوري دي خپل خوند وسی ورل کی موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نصفه کی تر واتس اپ تر میسجان ما سره بل کار نه نخست کیږي موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ور زور ورکی
دا ازادي و ټول کار کوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسول سوالی سر خدای وسیدم کی ما درته موږ په کلی کې خاده ده به سیم ولاړه ده د انټرنیټ الی دی کمزورې دي نو تاسو داس خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیادت مشرني خوشاله اوسئ. محترم زیتون باغونه دي د لید کندهار کې عینو مینې کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي. ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یو هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې وداسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغی همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم د شرجو لسوالی څخه خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ نو دغه پیغام کتر یو ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو السلام علیکم کی ہیلے ولا نکوم با السلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپنه د کلی وسیدون ک زمو جوخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټ شبکې لري نه سړک پوخ لري نه کلی نکلرو زال فلو چارواکو زخدا هیله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکې به علیکم السلام.
السلام علیکم. دادا ریڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم بعد السلام علیکم. جو میں کسی کو ہمارے ساتھ اور کرے تو غربان اور جو کنڈو لگا بان کی ہمارے اس لوگوں میں کار ہو کے اس کو کام پہ جو کے نو سائنس نے دادی ریڈیو مفہوم زفہ دائی نے کی جی اگر چاہوا کو اور اسے شاید مجھے پیدایت کا کر کے جاؤ پتہ پیدایت
اور پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې د پیغامونو زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکوادو لسلی سس سره پراډی که ما زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پش کال کی چې نه درک سوې دی مرده پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-2-0 بلش میراو هم 0-2-5-1-8-1-0 والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړو مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-0-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر شی چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 مخکې 12 کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0-6-5-9-0-9-0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0-13-125-0-13-125-0-9. والسلام اللہ پویتر.
آزادی ریڈیو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا 23 دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نوکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0-0-9-4-95-1-0 0-0-8-2-2-3-0 0-0-15-3-3. د واټساپ شمیره ده 0-0-9-4-95-1-0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري یو بس منګی در خپل بسګونه سیمه شمان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړی.
فل حال خوشم یو سم نست او نو خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 12 12 15.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او زړه ترانګ دی اوریدونکو سلامونه می ومنه. زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټې بلل کیږي، اما ځین کورنیو کې د لور په پرتلا زوی ته ډېره توجه کیږي. حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول عمل چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي. دوی دې چې ولس مشران نوابغ او پوهان په خپل غیږه کې روزي. دوی دې چې د کورونو تعداد یې خودن کې دي. نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو.
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې روغ او جوړ میاست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې و نن له دوو هوښیارو زیرکو او نوښکرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلی اوسیدونکي دي. دواړه زیرک او هوښیار نجونې دي. ملالۍ په خپل کلی کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې یې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس بل دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي. تاسو دواړه ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ. ښه بش.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیل د کلي یم. دروخان خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلاله یم. دروخان خوانځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کوم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یو ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې په خو وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخ کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دوغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیسو ګلاله کې نسو او سو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
پرښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زمنګ چاپیریال ته ډېر ډېر ځانونه راړوي او درخت کڅوړې خه بدل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملی کړی دا لوی نوښت دی. خه ګلاله جانې، اوس تر ته وایې چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې بشکولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه خیاطي زما د خوښي کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
له مرستندویه بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگی لالا زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه مرستندویه موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سموک تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښی چې وای ګوري.
ولې نه، دا دې دا کڅوړې ما ګلالۍ ګنډلې دي.
واه څومره کور مو ودان ګرانو لیدونکو، وګورئ څومره ښکلی درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط یې ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندوی موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې له نږدې نه وګورو.
سمه ده سمه ده ګلالۍ، راځه چې صفۍ باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
د زه نو زه به هم بیتی کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالۍ جانې
څه وایې؟
زمون کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه سمه ده سمه ده.
وای ماتا،
وای کر ملک صاحب، امر کوا
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شرزمان خان د مور ته وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه.
ورته وایم صبر وکړه، ولې وارخطا یې کنه؟
دا دی ملک صاحب، دوه زر وخت
راکه له خیر سره ده ولکه. یو ګیلاس اوبه در سره راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی همدا اوسې راوړم.
راوړه له خیر سره. دوا دې وخوره چې نن دې د پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم در سره کړه چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ښه زیبا جان او پلوشي تم نن پاسپورټ ورکوي؟
هو.
څه دا څه وایې؟ دا زیبا او پلوشا
والا که څنګه ځان سره بګنېږې؟ راکه دې اوبو ګیلاس راکه.
واخله
دا دې څه وکړل؟ دا ګیلاس دې چپه کواله که لور خښتې کړم.
وبخه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاده کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي له خیر سره.
ها لور او میرمنه، ولی هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شرزمان له مور سره ځي، هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشه مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده، اوس یې تاسو راباندې خارج ته لېږئ. هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره وي. ما د هغې دپاره هر ځای مجبوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپله میرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوې؟
ملک صاحب، ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره د ما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. پردی وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو زم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې په ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې څه شو؟ هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای پلوشه دې نه ورسره پرېښوده. ها
نه، دا خبره نه ده. ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه.
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي؟ یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پې غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسې زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږي، دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین همت خانه، اوس دې د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جانانه کوټې جوړو.
دا وګوره لور جانې،
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیرزمان له مور سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی په بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چیرته دی؟
هغه په خیر چې شیر زمان خان راشي ما تا خپل مرته به واخلي.
ها سمنه ها.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی ستړي مشي.
سلام تروري.
خیر دې زیبا جانې.
تروري ما پاسپورت واغستو.
هو سیره می در باندې مو پاسپورتونه واخیستل.
سمره خا کوم دی مبارک موشه.
مننه انت هدي زموږ دوړ پاسپورتونه.
مبارک دی وی اوس نه یوازې ویزی پاتې شوی چې شیر زمان خان راشي درته وابه اخلي.
وګوره تروري دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم. نمونه مم خسته یم. سپاک مسته سونه واخله.
نیم کال کېږي لور جانې، یعنی له یو ژمي نه تر بل یو کال کېږي، او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي.
پاسپورتونه یې څومره ښه چاپ کړي. یو څه وخت خو بند و. رښتیا سبا په خیر شیر زمان راځي.
دا دی ترور تا مور ته مې چای واچول.
ترور دې جار شه، لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم.
اول مې راباندې مور ګرانه ده بیتو.
لور کې ترور دې ستا خبر سره بلده نه ده چې درنه خپه نه شي.
نه ولې خپه شم، مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي.
هو رښتیا انت زیبا جامې لا پاتې دي، نه مې دې ورته اخیستې.
سبا به یې واخلې.
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه.
سبا چې شیر زمان راشي نو هسې به م د ملک کره ورځي. زیبا م در سره که، هلته به اجازه ترې واخلې. هغه د خاوند دی، باید اجازه ترې واخلې.
رښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، دا پسې خپه شوم. پلار جانه
ای دا همت څومره ته ګران دی.
جان پلار دې درنه جار شه، د پلار خوږې
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خپه یې.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. الله
همت خانه، پام کوه چې ګوره ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
السلام.
وعلیکم السلام.
مه ځوروه، زه یې په درد پوهېږم، اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه و کړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړي دي.
ولې وارخطا یې؟ د شیر زمان مور هم هیوالې هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ورباندې ګران دی. ښه ټول ور پورته شوی، څوک خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، راځه له خیره سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاده.
نورې ورشه، او د خاوند په څنګ کې دی کېنه. تاسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. ماته زویه، میرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه، چې زما ځای تنګ دی. په تنګ ځای کې زما سا بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه به دې په تنګ نه وي؟ ځای دې تنګ دی که څه؟ الله لورې، ته د همت خان څنګ ته کېنه، چې هغه ځای خالي دی. پرېږده چې د شیر زمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي راځه دلته کېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، دا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کو د خیره سره.
شکر دی، یا خاتم پلار جان هسته، بل خاتم مو جانه.
و د پلار خوږی لوری، و زما بلبلی، ډیره خوشاله ای؟
او خود خوشاله ام، مور میرا بنده را کرانه ده، پلار جانه.
جان، جار دیشم، وای لوری، چه وای؟
ده خبری، گرازه تا دو.
و لوری، خبری ما؟
من پسی نه خپا کیگی؟
ولی نه، چه خپاشم چه باوکم بلبلی؟
احمد خانه، کتن غواری بیا نزو. پاسپورت خو مې دې لپاره جوړ کړ چې هر وخت پکاريږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه، ولې دې چانس نه ګټه واخله. او بل دا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبره ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ تا خپل ځان مجبور کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبور وم یا نه وم، دا بېله خبره ده. خو له دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ماته کور جوړي.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشي، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې هېڅ څوک ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشي،
ماته می مات خان مصیبت خان وای لا والا می ورته پلان جوړ کړو ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هیر نشي.
ګوره چې بیا کوم لیونتوب نه کې
لیونتوب نه نه دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي.
نه نه داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادقه شي. خیر دی بیا به سره ګورو چې څه کېږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړه او زه به پکې څه رقم کسیم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هېڅوک هم زور نه لري. هوهو
وایم تر سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړي، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي په کار. ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
ښه ښه چې داسې ده نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. هو رښتیا، هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چیرته دی؟
د سلامات پخلنځي کې. کوم کار چې زمونږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان روبل نه کې.
خخا زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رینو.
وعلیکم السلام.
اوهو دا لاله کومې خوا را وخور. پام کوه چې ملک حضرت خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی یم. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک حضرت خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو زه چنارګل نه به شروع کړو، که څنګه همت خانه؟
اروان ته خپله ښه پوهېږې، زه درسره یم چې څوک درته مزاحمت ونکړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار پکار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوي. والکه خیالي ګله
جار، وایا څه وایې؟
وچنار ګله صاحب ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه
ژرندګړی؟
ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیرزمان وروره ستړي مشي، په خیر راغلی.
خیر او سفر ځانه.
کور دې ودان لوري.
مهرباني دلته په چوکۍ کې نه. شیرزمان اپرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دې درشم. په کلینیک کې مې ډیر ضروری کارونه درلودل، بخنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، بلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې، ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، روح مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس د نو خوشحاله کړم، کور د ودان پرځانې لورې.
رښتیا له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه و؟
دواړه ښه وو، زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمند و.
یاره شیرزمانه د پرځانې د کور ودان وي، د همدې برکت و چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د پرځانې کلینیک له نږدې نه وګورو. ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
او نو مور او زوی به چکرونه وایي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو، ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسې زویه، په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریښتیا د ویزو غمې څه وخت خورې په خیر سره؟
سر له سبا یې کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچه ګله، کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دی، تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت دی شکر.
اوهو، هلته وګورئ دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل، زه خو هسې دلته سلامت میلمه یم.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو، دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي، والکه تو استاذ فیروز موټر په مستری خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به رامعلوم شي.
هلا راشای، هلا خندور قابلی کباب، ماسته کڑائی جگار کباب، پلاو هر چی بکیری. هلا راشی بخیره، راشی خندور خواه اخری. هلا هلا راشی بخیره، راشی
تا سوب ده لکه چه زمال مرگی آوری دلی دی کسا.
لکه چه ده استاد فیروز غاگ ناوری، داده راو رسیده او سیلا دک دیو گوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دې شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، لم خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسی به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسې دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړې تختوئ.
هغه ته 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 لاپسې ګوره، زمون هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه ته سوځې؟
هر څه چې وي تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاذ یې.
که څه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړو. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر شورناخود او منتو خرڅ کړم، خو تاسې زما کار خراب کړ.
غونچه ګوله کا دومره هرس کې نه وي، څومره چې د په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې، هر کس بله برخه خوري.
نه نه، جنګ او داوو ته اړتیا نشته. ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي، چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب، زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه، ته چې دلته راغلی بل مقصد لري، غواړي چې ما پې خفه کړي. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی و چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول مېلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غنچه ګله، لږه سړه خوره، دومره زر جری کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړ شم، خو ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه پخې.
اوهو، تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو پوه لګول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم بې شکه دی ښه چل مو کړی دی.
شاغه، هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څوک قاطه کې څوکۍ هم راوباسه او کېده.
وګوره غونچه ګوره، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب، ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده. څومره ده مخکې موږ ته غوروه پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی یې څنګه دی، مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب، مهرباني. ملک صاحب،
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي، چې خاطه کې بیا کم ځای نیسي. استاد والا چې ساده څوکې می ډېرې خوښې.
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه تنگ ځای دی، نو ځکه مې دا قطه کې څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دی کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب؟
ملک صاحب څه شی خورې؟ فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به و.
ملک صاحب وته فرمایش ورکا، هغه درته دستی تیاری.
ولا دا خو ډیر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغا هر څه چې زر تیاریږي ما ته هماغه راکړه، زه ډیر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورمه، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی کورو، فرنی، څه شی غواړې؟
نام خدای دی وي، ژبه دې ښه روه شوې ده پکې، داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم، ایله نن مې پکې ژبه راو شوه.
ولا تاسو دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نو اوس خبر شې؟
شاغا غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته دا به اوس داسې خواړه راوړي چې د خوړو به وي.
غونچه ګله پومبه ګله، خیر دی یو واري وخوره، که خوند یې در نه کړ پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل، شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو اته ولرې، دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې.
ژوندی اوسې غونچه ګله، لکه چې د ملک خېلو کلي ته روانې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روانې؟
د موټر لار نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې هم پې ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیال شریک راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کار ته لاس اچئ، خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته، بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې. پرېږدی چې هر څه کوي خپله یې خوښه.
یار لکه چې تا ته چې څه درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوې. هغه دی راغی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. سړی مو شئ،
لکه چې غونچه ګل په ژبه مو چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوئ او زما اندرې ته مو پام نه شو.
اوهو دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتې د تېره کولو کار شروع کړی چې نارګله.
زم تر چا کم نه یم. تاسو خو په ځای پرېږده، خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنارګله ته څه بلا وخلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تېرو کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا، زلری شمر د خوره ولا کیره نه واخلی.
خو څه خبره مو شور دی ومړو.
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس زه دې مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو آسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملاله یې. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.